یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبری خپرونه ده چې د سر خبری راپور مو دادی چې د اجرایه ریاست ویلی دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې وروسته لغه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبره بیا تازه کړه. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې دا اقدام به د افغان ځواکونو پر مورال تاثیر ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسوالو د وژلو او یو 24 نور د ټپي کېدو ادعا وکړه. او د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه اغیز ونه چوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ښاغلی خوځون وویل چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کېږي.
جګړه د افغان ځواکونو په لوري ترسره کېږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کې، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شایي تر 1400 پورې امریکایي سرتیري له افغانستانه وویستل سي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسلوالو د وژلو او د یو 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په ویلامي کې ویلي چې د غیلمه چې نن خبره کړې ویلي چې دا کسان په کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، کندهار، روزګان، بادغیس، فراه، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې د هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیات پر مهال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د شاهین قلوردو د اتمی لوا قماندان د افغانستان په شمال کې ویلي چې افغان ځواکونه یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي. ډګروال عباس توکلی پرون خبریالانو ته وویل چې د طالبانو شپږ کسیز ډله د بغلان په خواجه الوان سیمه کې په نشه سول. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی بیا وایي چې د ټانکرونو غلا د طالبانو لپاره یوه مهمه عایداتي سرچینه ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تیرې سې شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کېږي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او لدندې لري سیو کمشنرانو پر ځان لګیدلې تورونه رد کړی دي او ادعا کړی چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلک غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونه کړې ده. د پنجشنبه پر ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 24 هندي پوځیان ووژل شول او 44 تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 مخبور سو لیکل شوی چې امریکا پر پاکستان ژغ کوي چې په عاجل ډول دی د دې کسانو لملاتړ لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپل خاوره کې ټولو تورستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د ایلامي لمخې د دغو تورستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بیامنیتي خپرول دي. د سپینې مړۍ ویاندې سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره ژغېدلی دی. مولر د امریکا متحده ایالاتو د 2018 کال د ولسمشري انتخاباتو په ترڅ کې د روسیې د مداخلې څېړنه کوي او همدارس د دې ادعا تحقق کوي چې روسانو د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره ارتباط درلود کنه. سارا ساندرز پرون سی این این تلویزیون ته وویل چې ټرمپ له دې غوښتي و چې له مولر سره همکاري وکړي. د ساندرز په وینا ټرمپ ورته غوښتنه د خپلې ادارې له نورو غړو هم کړې ده. اغلی ساندرز په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ساندرز په 2018 کال کې د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شوه او د 2018 کال په جولای کې د سپینې ماڼۍ ویانده وټاکل شوه. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون د مصارفو هغه مسوده لاسلیک کړې چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. دا لایحه تیرونی د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د ولسمشر د رسنیو مسؤل سارا ساندرز په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې لایحه په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته واژیست. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری خبرونه په خبری راپورونو کې راځي چې اجرایی ریاست ویل افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان په زیانو پر روحیا تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیا هم تاثیر ونه لدی.
د افغانستان په خوانی لو درستیزم پوښتلې چې آیا د هیواد د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟
د دښمن د فعالیتونو د خصوصا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
شکایتونه کېږي چې په میدان وردګ کې د نجونو لپاره کافي ښوونځي نشته.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنی څه ځینې شکایت لري چې اصلا نه دي. تعلیم لاره هم د دې مخه بند ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر تایید کړ چې په ذاته د سپوږمکۍ لیژل ناکام سوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې یو برخه جوړوي. د نورو مطالبو ترڅنګ خبرو اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. دا په اصل کې د چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف وټل ویلي چې شایي تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. دا مهال په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 تر رسیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستانه د شاوخوا 400 بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول او یا د ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولوري تر سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم د جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
خغلی خوځون زیاتوی هغه څه چې ډیر مهم دی هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تازه ویلي دي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې امریکایي عسکر له افغانستان وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنې وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوي نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي رادیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووزي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړه کړه ده او یا دا تفاهم یې کړی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
خغلی پښتون جاتوی چې کله دلیل پر تجر امریکایي سرتیری له افغانستان ووزی طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو د ریزونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځان د محل د غوسم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنی او سلام مشورو په چارو وبوخ دي.
و موردل چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د پوځي چارو ځینې ماهران وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د بهرنی ځواکونو حضور مهم دی. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د نړیوالو له همکاریو پرته خپلې چارې سنبال کړي. د شاوخوا څوارلس سوه امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې د دغو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي، ځکه موږ اوسه پورې ولې دا چې سوله به څه رقم سوله وي په دې تروسه زه خو خپله نه پوهېږم. ظاهراً چې زه اوس ګورم جنګ به دوام لري او غیر له هغې نه نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه څوار لسو سرتیری په لک شمیر کې دي، دغه بم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي.
دا چې تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي، د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره څوارلس سوه نفر کوم تاثیر نه لري او دا څوارلس سوه نفر هم چې وځي دا ټول معرب عناصر نه دي، مختلف خلک دي په دې کې د مختلفو قدمونه. چې زما په نظر که چېرې دا څوارلس سوه نفر وي دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کریمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنه ټینګار ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، کچېرې په دومره شمیر کې ځواکونه وستل کېږي له افغانستانه، د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
د سولې پروسه ډېره پیچلې پروسه ده. یوه ورځ خلک خوشبیني، بل ورځ بیا یو خنډ کې را پیدا شي. نو هغه لار د سولې تروسه واضح او روښانه نه ده چې د سولې پایله به چه وي. که چیرې د سولې پایله هغه سي وي لکه خلک چې غواړي، د افغانستان ملت ورته هیله من دی، نو بیا یو عسکر یا څوارلس سوه یا ټول هېڅ کوم تاثیر نه لري، وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې هغه شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي، نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکر هم تاثیر لري، وتلې مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وتلو لار جوړه کړي او په دې قصه کې څوک نه وي دوستان په دې قصه کې نیوي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شي دي، هغه نو بیا خامخا یو نفرم تاثیر لري، او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده، جنګ به نه خلاصیږي. نو جنګ نه خلاصیږي، موږ هغه سوله ته کوو، موږ د جنګ ختم غواړو، جنګ پای غواړو او دایمي سوله غواړو.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه ورو.
د افغانستان د غالیو او فرشونو د خرڅلاو مرکز وای په 2013 میلادي کال کې لشپاک تر 2000 مترو پورې افغانی غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي. دغه مرکز مشر سید عبید الله سادات نن ازادي رادیو ته ویل دا رقم د 2013 میلادي کال په پرتله د افغانی غالیو د صادراتو په برخه کې زیاتوالی ښیي. د ښاغلي سادات په خبره افغانی غالۍ تر ډیره امریکا، دوبۍ، هندوستان، جرمني او لندن ته صادرېږي. نوموړي دا هم ویل وړاندوینه دا ده چې په 2019 زیږدیز کال کې د غالیو تولیدات په دغه هیواد کې 1500 مترو ته ورسېږي، چې له 2000 متره به نورو هیوادونو ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې 1000 متره تولیدات درلودل. د افغانستان د فرشونو او غالیو د خرڅلاو د مرکز د معلوماتو له مخې افغاني غالۍ په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې ته وړاندې کیږي، چې په دې ډول ورته ښه بازار موندنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت لخوا د بلخ ولایت په مرکز او د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د کبروزنې لس جوړ شوي فارمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس ذبیح الله زوبین نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی دغه فارمونه هر یوه کولی شي چې د کبانو وټنه ښه کیفیت لرونکي غوښه تولید کړي، چې تر یوې کچې پورې به بلخ ولایت ته د بې کیفیته کبانو د غوښو وردولو مخه ونیول شي. دغه فارمونه هر یوه په یوه جریبه ځمکه کې رغول شوي، چې 15% لګښت یې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام او 25% لګښت یې د فارم لرونکو لخوا ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1140 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1460 افغانۍ، یو درینی منی بوری وریجی 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 1000 افغانی، یو لیتر پټرول 50 افغانی او یو لیتر ډیزل هم په 50 افغانی پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 522 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد لخوا فضا ته د سپوږمکۍ یا سټلایټ د استولو د هڅې ناکامېدل تایید کړی دی. ایران شک لري چې امریکا شاید د هڅې د شنډولو تر شا وي. رضوان مراد چې د موضوع څرلې په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، خبرونه تر شرغله استول کډاره تو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د ناکامې هڅې په اړه نورې کومې خبرې کړې دي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې دقیقه نیټه نه ده خودلې، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده، او هغه سپوږمکۍ یا سټلر چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په 13-2 میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نتوانېږي او د څه ستونزې له امله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په 13-2 هڅو کې دوی ونه توانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونه ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپل په کور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستو، په کله چې دوی د اسلامي انقلاب دیرشمه کالیزه لمانځله.
بله مراد صاحب، ایران پر کوم دلایلو شکل لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استول پلان ناکامه کړی وي؟ بلخوا په دې اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
په روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورسپانې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاج لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف تکرار شو هغوی کسام چې دې موضوع پړه جواز شریف یاد کړی تر اوسه پورې امریکایي مقامات سنی دی ویلي، اما امریکایي مقامات تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی وای چې ایران په دې برخه کې له همغه ټکنالوژي استفاده کوي چې د لری واټن وشتون کوم زایلو لپاره ده، او د هغه ټکنالوژي د چپری ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخه بندیز پر لګیدل، او امریکایان وای چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وای چې دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا بندیزونو په اداره کې نه راځي او دا د ملکی اهداف لپاره یو کوشش ده.
ډیره مننه له رضوان مراد نه مو وردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې هیواد یې ناکامه شوی دی چې فضا ته سپوږمکۍ یا سټلایټ ولیږي. ایران شک لري چې شایي امریکا د دې هڅې د شنډولو تر شا وي، خو امریکایي چارواکو دا مسله رد کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي؟ اجمل تورمان براته وایي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی پلاوی به د دوشنبې په ورځ د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري. خو د طالبانو ځینو لوړو رتبه سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د نظامی کمیسیون ډیری مشران نه غواړي چې طالبان دې د پاکستان تر فشار لاندې خبرې وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي یو شمېر هغه طالبان چې پاکستان ته نږدې دي هڅه کوي چې خبرې په پاکستان کې وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د طالبانو د شورا ځینو مشرانو په پاکستان کې په خبرو سخت غبرګون ښودلې. د مطلب لیکوال لیکي دا هغه طالبان دي چې ځانونه د مولا محمد عمر پلویان ګڼي او تر ډیره په جګړیزو لیکو اثر لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، د مسکو تر ناستې وروسته ټاکل شوی چې طالب سازي په روانه اونۍ کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي طالبان د افغانستان د سولې په مسله کې هیڅ ډول صلاحیت نه لري، بلکې دا پاکستاني پوځیان دي چې طالبانو ته وایي څه وکړي او څه ډول موضوع ونیسي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان حکومت له کلونو راهیسې طالبان سازماندهي کوي او تجهیزوي چې په افغانستان کې د شریعت په نوم جګړه وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي البته یو شمېر نور هیوادونه هم شته لکه عربستان او شیخانې چې دغه ډله تمویلوي، خو په خبره یې ټولو دغو هیوادونو او ډلو د طالبان واک پاکستان ته سپارلی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه په خپل مطلب کې لیکلي، د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کړی او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ وکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي، هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي.
د میدان وردګ ولایت ځینو مدني فعالانو ویلي چې په دې ولایت کې زیات انجونې له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د دوی په خبره چې انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د لیسې ورته جوړې سي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر ښځینه مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت د نه پاملرنې له کبله زیات شمیر نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي، چې له امله یې نه هم په دغه ولایت کې مسلکي ډاکټره لري او نه هم مسلکي ښوونکي. دوی وایي د دغه ولایت د مرکز په لرې پروتو سیمو او په یو شمیر ولسوالۍ کې یوازې د ګوتو په شمیر تر شپږم ټولګي پورې ښځینه ښوونځي شتون لري، چې زیات شمیر نجونې هم له زده کړو بې برخې دي.
ټول ولایت کې خو د خزینه او خوونځي لیسی البته ډېرې کمې دي، یوازې په نرخونو پاله کې یوه د زنانو لپاره لیسه لرو، چې هغه هم په حدود ډول باندې شاګردان هلته ځي. همداسې په ټولو ولسوالیو کې یوه یوه لیسه ولرو، بعضې ولسوالیو کې چې لیسی هم نه لرو. تر شپږم ټولګي پورې مکاتب د معارف د خوانه دایر شوي دي، باید په دې برخه کې معارف هم ډېر څه وکړي. تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنې ښځې نشي کولی چې اصلا نه دي تعلیم لاره هم د دې مخه بنده ده.
دغه فعالان زیاتوي که چیرې په سیمه کې ورته لیسی جوړې سي، نو زیات شمېر نجونې به تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي، او هم به په خپل سیمه کې مسلکي ډاکټرې پیدا کړي، او هم به مسلکي ښځینه ښوونکي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې د زده کړې حق ورکول کیږي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک بیا دغه پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي، او وایي چې هغوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نجونو ته تر شپږم ټولګۍ پورته د زده کړې حق نه ورکوي.
ښوونځي تر شپږم سمبه پورې سره پرانستي اخلاص دي. لومړنی مشکل دا ده چې په یاد ولایت کلیوالي سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون ده، په مکتبو کې ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نشته، نو د همدغه په اساس باندې کورنۍ نښه کوي تر هغو پورې خپل نجونې ولېږي ښوونځي ته. کومې سیمې چې هلته پښتون مېشته سیمې دي، لکه مرکز د ولایت سید آباد ولسوالۍ، چرک، د امستان، تونه، جلیز، دغو سیمو کې طالبان هم اجازه نه ورکوي تر هغو پورې سره چې ستادا د سیده ګوتو په شمار باندې اساس یو دوه درې د سپتمبر ورځې د کډو سیمو کې ستادا خو باندې د خلکو لپاره کفایت نه کوي.
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت د پوهنې ریاست مسولین دا نه مني چې ګڼي په یاد ولایت کې دي انجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې حق ورکول کیږي، خو وایي چې په یو شمېر نام نو ولسوالۍ کې ستونزې لري. د یاد ریاست مشر محمد سید منصور ازادي راډیو ته ویل چې دوی په مرکز او ولسوالۍ کې زیات شمېر فعال لیسې لري، او په خبره یې چې هر کال ترې زیات شمېر انجونې هم فارغ کیږي.
دا چې څوک وایي چې زمونږ ولایت کې دا زمونږ چې غټ ظلم ده د ولایت سره چې داسې خبره وشي. مونږ په ولایت کې لیسې لرو، انجینو لیسې برخه فعاله دي، هلته پکې تدریس کېږي، مونږ سږ کال فارغین درلود. البته په ځینو ولسوالیو کې چې ناامني زیاته ده، مشکلات دي.
خو نوموړي وایي په نامنه ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې، څو هلته هم خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپلو لوړو زده کړې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې 440 ښوونځي لري چې 140 یوازې د نجونو دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو خانندان تزموش ټول سلامونه ورسیږي. امور دا هیله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی را تیر سوی دی، د شرق غر په اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جریب ځمکه ولوله خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوب د ولسوالۍ د ولایت ته وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسیږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جریب ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیل شي، قانون منګولو تورسیږي او هغه اسناد مشترک کول شي چې دلته زموږ په درد خري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تماس تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده، او خپل د اشرف غنی صاحب څخه چې زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي، زری حدیث ته چې په نامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دي. دلته کرانا چې لاس د مړو مړو باندې پرواوی مو یو کټوی باندې وې چایم پر وخره بیا یو کاټور پریږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتون کې وځ راغلي دا لازم په خپل سترګو وینم. نو زه زما دا غیله د زما پیغام صاحب سي او تر دال وړ پرو چارواکو پر پر ورته چې نه والي غم کړی نه کوم. امنیت د زابل په ولایت کې ډیر غریب ولست دی، ډیر کړي ده لیدې خلک را مړو مړو تمرسي ورسيږي. کني ورا دې سي آیات تیراولې دې مسكين سي دپشتنه وکي کچا تر سي دې لو والسلام په مخه مو شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوردونکو اسمیسونه هم راستولې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ش فیصله ده به د سورې راتلو تر شزیره وي. عنایت الله عابد له زابل لیکلي بهرني ځواکونه باید د وتلو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي او په تدریجي ډول افغانستان ووځي. قاسم ځواک له هلمند وصلول